وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په سند صوبه کې د ټریفیک په حادثه کې ډیر څوک د یو ډیر کسانو وژل کېدل. د خیبر پښتونخوا د هزاره صوبې د جوړولو د قرارداد منظوري په خیبر ایجنسی کې د سړکونو خلاصېدل. د پاکستان پاکستانی حکومت او د طالبانو د کمیټې ترمنځ د ملاقات امکان هغه څه دي چې تفصیلي پروانه کړي کې درکو. نور رپورټونه هم شته او په پایل کې به سره اړه مومنت خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان په حب سیمه کې د ټریفیک یو پیخه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې. د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې او روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کریمیا د روس یو برخه شي. اوس د خبرونو تفصیل. نن سهار د کراچۍ ښار سره نږدې د بلوچستان صوبې په هب سیمه کې په آر سی ډي سړک څلور ګاډي جنګېدلې دي چې له امله یې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي انور کاظمي مشال ډوته ویل په پیښه کې شل کسان جوبل شوي هم دي. نوموړی وایي فلحال د مړو شمېره دیرش ته رسېدلې ده. په مړو جوبلو کې ښځو ماشومان شامل دي. په پیښه کې یو شمېر مړي او جوبل شوی کسان د کراچۍ سیول هسپتال ته ورول شوی دي. هسپتال چارواکو مشال ډوتبلی مړی او زخمیان د ټکر وروسته په بسونو کې د لګېدلې اور له امله سوځېدلې دي. د پیښې په ښکار شوو ګاډو کې درې بسونه یو د تیلو ډک ټرک شامل دي. د سیمې ډي ایس پی ضیا مندوخیل رسنیو ته ویلي د پیښې ښکار شوي بسونه له کوټې، تربت او ګوادر څخه کراچۍ ته روان وو. د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی. د هزاره صوبې جوړولو قرارداد تېر ماښام د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي سردار ادریس وړاندې کړو. په دې موقعه نوموړي ویل چې مرکزي حکومت د انتظامی بنیادونو پر اساس د هزاره صوبې په ګډون د نورو صوبو د جوړولو لپاره پاین کې بدلون وکړي. بلخو د حکومت د اپوزیشن ګوند د عوامي نشل پارټي یو غړي سردار حسین بابک په دې اړه اسمبلی ته وویل
دی وای زما په فکر دا د یوې وړې صوبې په ضد یو ډیر لوی سازش دی. د موجوده مسایلو په تناظر کې مونږ ته یو کېدل پکار دی. په پاکستان کې سلور صوبې دي او تر ټولو وړه صوبه زموږ صوبه ده.
د پاکستان د عین لمخې د صوبې د جوړولو قرارداد د صوبایي اسمبلی په دوه تهایي اکثریت سره د منظورېدو وروسته به بیا د دې حتمی فیصله په پارلمان کې هم په دوه تهایي اکثریت سره کیږي. د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټو ترمنځ به نن غونډه کیږي. دا خبره نن د طالبانو د مذاکراتي کمیټې یو غړي د نوم نه خودلو په شرط له مشال ډو سره په خبرو کې کړي. نوموړي زیاته کړي چې دا غونډه د کورنیو چارو وزیر چودرن سر علي خان رابللې ده چې پکې به د سولې د مخامخ خبرو لپاره د ځای پټاکنه او نورو چارو باندې خبرې کیږي. بلخو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټو ترمنځ لومړی مخامخ رسمي خبرې به پر راتلونکو څو ورځو کې شروع شي. نوموړي ویلي دي چې ځینې قوتونه د ترګرۍ د عملیاتو په وسیله د سولې خبرې ناکامه کول غواړي. د خبر ایجنسۍ د باړې او پېښور ترمنځ د لارې په پرانیستو د سیمې خلک خوشحاله دي، خو دوی وایي چې د باړې بازار دی هم پرانیستل شي. د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ مرستیال ناصر خان پرون په دې اړه مشالې ډوته ویل
زمونږ باړه کې لاین آرډر مسلې ډېر ټایم واغستو نو بازار کولو ته زمونږ بالکل لغشته دي، خو چې څنګه حالات امپروو شي نو انشاءالله مونږ به کولو.
یاد دی چې ماړه کې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او دارنګ وسم په ځنو برخو کې کرفیو ده. تحصیل مشال ډو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بېګنا ملکیانو وژنه وغندل او پرون یې له مشال ډو سره په خبرو کې د عمل د بشري حقوقو برخلاف وباله. محمودی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب په مقصد لازم اقدامات وکړي. په سرینا هوټل برید د نوي کال په شپه شوی و چې پکې د څلور بهرنیانو په ګډون نه کسان وژل شوي وو. د برید پړه وسلوالو منلې وه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکی چارون کې به د شپږو میاشتو لپاره په یوکرین کې ځای پر ځای شي. د روس په ګډون د اروپا د امنیت او همکاري غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې د ورځې غونډه کې په دې خبرې سلا شول. روس له دې مخکې په یوکرین کې د دې سازمان د چارونکو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کاوه. بلخوا روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کریمیا د روس یو برخه شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د کریمیا د الحاق تړون منظور کړو هغه لایحه لاسلیک کړې چې له مخې یې کریمیا په فدرالي روس کې شاملېږي. د روسیې ولسي جرګې دو ماده زیارت په ورځ دا تړون د یو د رایو په غوس اکثریت منظور کړی و. په عراق اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځ په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست چې د عراق په بېلابېلو برخو کې په ډزو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شول. وسلوالو سهار وختي په سرحا کلي حمله وکړه. په بمونو بار یوه لاره یې وچوله. دا کلی د بغداد د شمال په 200 کیلومترۍ کې پروت دی او له څو اونیو راهیسې پکې جګړې روانې دي. او اخری خبر دا دی، ترکی چارواکي وایي په پولیسو امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تړاو چې له امله یې درې کسان مړه او 15 جوبل شوي، درې تنه چې دوه یې البانیان دي نیولې دي. حمله د زیارت په ورځ د ترکی په جنوبي خارګوټي اولوکیسلا کې شوې. د ترکی مرستیال وزیر اعظم بصیر اتالی حمله کوونکي له شام سره په تړاو تورن کړل. د ترکی حریت او رسپانې لیکلي چې د غودریو کسانو په اړه څېړنې روانې دي چې آیا د عراق او شام اسلامي دولت بنسټپالې ډلې غړي دي او کنه. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علي مومند وړاندې کړل. تاسو په روانه غړي کې دا رپورټونه اوریدای شئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هزاره صوبې جوړولو قرارداد منظور کړی، خو په اسمبلی کې د عوامي سل پارټي پارلماني مشر سردار بابک دا د صوبې ویش کړل دی. امریکا افغان حکومت کینیډا د کابل سرینا هوټل برید غندلی. په دې برید کې 9 کسان وژل شوي. یو کارپوهای داسې حملې د نورو لاملونو ترڅنګ یو لامل دا هم لري.
مخالفینو د افغانستان د دولت امنیتي قوتونو کې نفوذ کړی دی.
او پر پښتون خاوره د کلونو تشدد د پښتو شاعري څنګه اغېزمنه کړي؟
درد ډېر دی پکې، چکه ډېر دی پکې. او شاعرانه دغه څه دی کنه، تنوع چې کوم د ژوند خپل تنوع نه کوي هغه پکې تاته ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو، مشال سټوډیو سره ورسې. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. د پاکستان د کراچي شار سره نږدې د حب پسمه کې د گاډو د جنگیدو لامل د یو دیرش کسان وشل سوي او پلسکونه نور شوبل دي. د شغورنی ادارې وایي د پیښې په ځای کې د شغورنی لومړنی کارونه بشپړ سوي او په پیښه کې وشل سوي او جوبل سوي ټول کسان د سیمه د کراچي هسپتالونو ته رسول سوي. په دې اړه تفصیل له کراچي ظفر کریمی راکوي.
نن سهار د کراچۍ خار سره نږدې د بلوچستان صوبې په حبسمه کې پر آر سی ډی سړک څلور گاډي جنگیدلې دي. د ژغورنې د ادارې چارواکي فیصل ایدی نن سهار مشال رډیو ته ویلي په پیخه کې تر ډیر شو زیات کسان جوبل شوي هم دي. د هغه په خبره په مړو شوو او جوبل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دیو یو دیرش کسان تر اوسه په دې کې وجل شوي، خو دا آخري شمېره نه ده. په دې کې زیاتواله هم راتلی شي، ځکه چې زیاتره زخمیان د 50% پورې سوځېدلې دي. فیصل ایدی زیاته کړه د زیاتره مړو پیژندګلو د زیاتې سوځېدنې له امله ګرانه ده. هغه وویل د پیښې د ښکار شوو کسانو مړي د کراچۍ سوراب ګوټ ایدی سردخانې ته رسول شوي، او که څوک د خپلو خپلوانو په لټه کې وي نو باید دغې سردخانې او یا هم اړونده مرکزونو ته مراجعه وکړي. د پیښې په ښکار شوو ګاډو کې درې د سورلو بسونه او یو ټرک شامل دي. د سیمې ډی ایس پی زیا مندوخیل رسنیو ته ویلي د پیښې ښکار شوي بسونه له کوټې، تربت او ګوادر څخه کراچۍ ته روان وو. یو شمېر مړه شوي او جوبل شوي کسان د کراچۍ سیول هسپتال ته وروړل شوي. د دغه هسپتال چارواکو مشال رډیو ته ویلي مړي او زخمیان د ټکر وروستو په بسونو کې د لګېدلي اور له امله سوځېدلي دي. د ژغورنې ادارې وایي له سیمې څخه یې د مړو او زخمیانو نږدې هسپتالونو ته د رسولو کار بشپړ کړی دی. اینی گواهان وای پیخه هغه محل مخه تراغله کله چې د کراچۍ څخه تلونکو ټرک په آر سی ډی سړک د جوړې شوې کندې څخه د بچکی دوه هڅه وکړه او په دغه وخت کې د مخامخ لوري څخه د را روان بس سره و جنگیدو. یو عینی شاهد په دې اړوای په سړک د جوړې شوې کندې له وجې دا دومره نقصان وشو، خلک مړه او جوبل شو. لومړی بس او ټرک و جنگیدل، په هغې کې اور ولګېدو. د دې له وجې د بس شاته را روان دو نور بسونه هم د دې ګاډو سره و جنگیدل. د دې ټول نقصان ذمواري د سړکونو د جوړولو په اداره پریوزي، ځکه چې دوی په دومره غټو سړکونو او موټرویو باندې جوړې شوې کندې نه رغوي. عینی ګواهان وایي د کراچۍ او تربت څخه د راتلونکو ګاډو په سرونو ډیزل او پټرول هم بار وو، چې له امله یې تر ډیره وخته د پیښې په ځای کې اور بل وو. د بلوچستان صوبې اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ په یاده پیښه تشویش څرګند کړی او د دې پیښې په اړه یې د پلټنو حکم کړی دی.
د کراچۍ او بلوچستان پر پلو پروت د هب په ښار کې د ګاډو اکسیډنټ یا جنگیدل چې پکې یو دیرش کسان وژل شوي، ظفر کریمي حال راکولې. د پاکستان حکومت او تریکې طالبان پاکستان لخوا د جوړ شو کمیټیانو څخه د یوې کمیټې یو غړي مشال ریډو ته ویلي چې نن به دواړه کمیټې له یو بل سره ویني. نوموړي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې په غونډه کې به له وسلوالو طالبان سره د حکومتي کمیټې نیغ په نیغه لیدو په اړه خبرې کیږي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
نن چودھری نثار علی خان د طالبانو د حکومتي کمیټې یو غونډه رابلل ده. دغه لړ کې مشال ریډیو سره د کمیټې یو غړي یا یو سرچینې مشال ریډیو ته وی چې نن د غونډه رابلل شوې ده، چې پکې به د دواړو طرفو حکومت او طالبانو چې کوم د کمیټې غړي دي هغې ناست وي. خو دغه سرچینې موږ ته داونه وي چې دا غونډه به کم ځای کې کیږي یا به دا څه ټایم کیږي. خو دوی چې نن چودھری نثار دا غونډه رابلله، او په دې کې به یو خو چې کوم د نیغ په نیغه مذاکرات لپاره د ځای ټاکنه ده، چې په هغې کې د بنو ایرپورټ دی یا نورې مختلف ځایونه د دواړو ډلو ښودل کیږي، نو په هغې کې به په یو ځای باندې اتفاق کوي. د هغې لپاره به یو لار ټاکي. ورسره ورسره چې کوم قیدیان دي، د قیدیانو په حوالې سره خبره کیږي چې ګنې طالبان وایي چې زمونږ ماشومان یا زنانا هغه د حکومت په ولکه کې دي. هر څوک حکومت وخت په وخت د هغې تردید هم کړی چې داسې خلک نشته، زموږ سره نه ماشومان شته او نه را سره زنانه شته. خو بیا هم په دغې حوالې سره بیا چې کوم حکومتي قیدیان د طالبانو په ولکه کې دي، نو د هغې په راخوشي کولو باندې به خبرې اترې کیږي. دغه لپاره نن دا غونډه رابلل شوې ده چې دواړه کمیټې به په نیغ په نیغه مذاکراتو دپاره د لار هوارولو او د ځای د ټاکنې دپاره کینی او په دغې باندې بس لار روخ
کړي. ریاض مسخیل، بهرحال دا خو تاسو یو سرچینې ویلي دي یا د کمیټې غړي تاسو سره به په نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړې وي. خو پرون د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار هم په دې اړه باندې څه خبرې کړې دي، څه ویلي دي؟
بالکل، دا پرون ماخام مازیګر چودھری نثار علی خان هم د نادرا یا د شناختی کارډونو د وړلو چې کومه اداره ده هغې په سر دفتر کې هغې خبرې اترې کولې میډیا سره. دغه دوران دوی وویل چې د کومه خبرې کیږي چې را د ځای په ټاکنه یا نیغ په نیغه مذاکراتو کې سر ډیډ لاک راغلی یا خنډ را مخې ته شوی دی. نو دغه خبرونه تردید وکړو. دوی وویل چې هیڅ ډیډ لاک نشته، هیڅ مسله نشته، او دې لپاره به مونږ په ورځ نیمه کې به مونږ د ځای ټاکنه وکړو. یو محفوظ دی، دغه به امکان دی چې هغه به وټاکلی شي چې دا مذاکرات به کم ځای کېږي. دغه شانت دا خبره هم وکړه چې دا چونکې اوس مذاکرات ډېر په یو سنجیده مرحله کې داخلېدونکي دي، نو په دغه وجه باندې مونږ څه قسمه ټایم فریم هم نشو ورکولی چې مونږ څه نیټه وښیو چې دا مذاکرات په دونو ورځو کې دې مقام ته یا دې مرام ته ورسي. نو دې لپاره مونږ څه ټایم فریم هم نشو ورکولی. دا خبره هم وکړه چې کم خلک مذاکرات غواړي، کم وسلوال حکومت سره خبرې اترې غواړي، نو مونږ ډېر په سنجیدګۍ سره هغې سره خبرې اترې کو. او امید دی چې دا خبرې اترې او دا کوشونه دا حکومتي سنجیدګي او ورسره طالبان له طرفه چې کومه سنجیدګي ده، دا به خامخا رنگ روړي او د دې د لاسه به په ملک کې امن راځي.
ریاض مسخیلو چې د پاکستان نی حکومت د کمیټې او د طالبانو د کمیټې ترمنځ د ممکنه خبرو اترو چې شای نن وسی پاړه خبرې تفصیل راکولی. او د خیبر پښتونخوا اسمبلی بیا د جمعې پر ورځ د هزاره صوبې جوړولو او د خیبر پښتونخوا صوبې نوم بدلولو پاړه په ساده اکثریت سره د دوو قراردادونو منظور ورکړی ده. عوامي نشل ګل قراردادو مخالفت کړی دی او د صوبې د ویشلو یو سازش بدلی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه غلام غوث را کوي.
د هزارې صوبې د جوړولو قرارداد د هزارې د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي سردار ادریس وړاندې کړو.
ایوان مرکزی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کی حقیقت
دا ایوان د مرکزی حکومت نه سپارش کوي چې په انتظامی بنیادونو د نوی صوبو د جوړولو د حقیقي ضرورت په مطابق د هزارې صوبې په شمول د نورو انتظامی یونټو لپاره دی. مرکزی حکومت دی د پاکستان په عین کې د بدلون لپاره بل په پارلیمان کې وړاندې کړي او زر تر زره دی د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړي شي. خو د پښتونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټۍ او د پاکستان پیپلز ګوند غړو د دې قرارداد په سختو ټکو کې مخالفت وکړو او دای د خیبر پښتونخوا صوبې د تقسیمولو یو سازش وبللو. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې پښتونخوا تر ټولو وړه صوبه ده او تر څو چې د انتظامی اسانۍ خبره ده نو په پاکستان کې خداسي یو صوبه هم شته چې هغه یو صوبه د درې واړو صوبو نه لوی ده. دی وای زما په فکر دا د یوې وړې صوبې په ضد یو ډیر لوی سازش دی. د موجوده مسایلو په تناظر کې مونږ ته یو کېدل پکار دی. په پاکستان کې سلور صوبې دي او تر ټولو وړه صوبه زمونږ صوبه ده او د پاکستان یو صوبه داسې ده چې د درې واړه صوبو برابر ده، بلکې د درې واړه صوبو نه هم لوی ده.
پاکستان میں چار صوبے، سب سے چھوٹا صوبہ ہمارا، ایک صوبہ جو ہے وہ باقی تین صوبوں کے برابر ہے بلکہ زیادہ ہے.
هزارې ډیویژن له د صوبې درجه ورکولو په اړه په دې قرارداد د تود بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند د اسمبلی ممبري نګت او رگزی په خپل وینا کې وویل
هم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں یہ تاثر ہمیں لسانی بنیادوں پہ تقسیم کیا جانا جناب اسپیکر صاحب نے اس چیز
مونږ د داسې حالاتو نه تیریږو چې مونږ له د تعصب او جبې په بنیاد ویشل کېدل نه دي پکار. زما په فکر دا وخت د دې قرارداد لپاره یو مناسب وخت نه و. د هزارې صوبې په اړه د دې قرارداد د منظورولو وروسته یو بل قرارداد په اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وړاندې کړو او په دغه قرارداد کې د صوبې نوم د خیبر پښتونخوا نه د هزاره پښتونخوا جوړولو غوښتنه وکړې شوه. خو عوامي نېشنل ګوند د دې قرارداد هم مخالفت وکړو. د وزیر اعلی پرویز خټک په ګډون د واکمن ائتلافي ګوندونو یو شمیر وزیران او د اسمبلی غړي د هزارې صوبې په اړه د قرارداد د منظورولو پر مهال په ایوان کې موجود نه وو، خو د صوبې د نوم د بدلولو په قرارداد کې سمدستي حاضر شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پوښتنه دا ده چې د تحریک انصاف او جمعیت اسلامي لخوا د راوړل شوو قراردادونو اهمیت څه دی؟ دا پوښتنه مو په پېښور کې مېشت خبریال او څېړونکي انتخاب امیر زخه وکړه.
اهمیت دا دی چې دا چې کوم اوس پورې یو سیاسي مهم په هزاره ډیویژن کې محدود و، اوس هلته نه دا آواز چې دی دا خبره اوس رالو په صوبایي اسمبلی کې.
نو تحریک انصاف آیا دا صرف د سیاسي مقصد لپاره استعمالی یا د دې به دوی ته تاوان رسی، دوی به ګټه پورته کوي، د دې شاته یو بل داسې قوت سنجیده کوشش دی؟ یعنی دا څه دی؟ د شاته
تحریک انصاف حوالہ باندې یو ډیر اهم سیز دا دی چې هغه کوم الیکشن مینیفیسټو ورکړیو هغه کې دا سیز لیکلی دا چې موږ به هزاره صوبه به جوړو. نو دا خو هغه یو الیکشن وعده ده چې هغه به هغې ته پوره کول به غواړي. یا چې کوم پرون خلک ایم پی ایس چې دي هغه دا ریزولوشن قرارداد اسمبلی کې پیش کړو چې تاسو دا صوبه جوړه کړئ، هغه آزاد حیثیت کې الیکشن ګټلی او بیا هغه شامل شوی و پی ٹی آئی کې عمدی شرط باندې چې تاسو به دا زموږ مسله به حل کوئ. نو ٹھیک دی چې پی ٹی آئی چې دی اوس داسې یو موڑ ته رالو چې یو طرف ته هغه الیکشن مینیفیسٹو دی اور هغه چې کوم وعده دی دی ایم پی ایس سره، او بل طرف ته هغه خپل ایم پی ایس چې دی هغه زیات تر د پښتنو علاقو نه دی. نو ډیفینیټلی دا پی ٹی آئی لپاره به ډیر ګران وي. اور زما خیال چې پرون شوکت یوسفزئی صاحب چې صوبائی وزیر پر ہیلتھ دی صحت لپاره هغه چې کوم ریزولوشن پیش کو چې جی جماعت اسلامی سره چې صوبے نوم چې دی موجوده صوبہ خیبر پختونخوا نوم هزاره پختونخوا خوري نو پی ټی آی ځان دپاره یو میډل پات چې دی یو درمیانی راستہ چې لار چې دی هغه داسې وکړو چې جی صوبہ مو جوړوي خو هزاره پختونخوا
خو انتخاب امیر صاحب دا په ذات خود یو ډیر غټ تضاد نه ښکاري چې و پارټي یو خواته دی وی صوبې د بیلې صوبې د جوړولو خبره کوي بیا ورپسې سم دستي وای چې نه د دینوم د هزاره پختونخوا سي یعنی په یو پارټي په یو وخت کې په یو ورځ کې دوه قراردادونه راوړي او هغه کې یو تضاد موجود دی
ډیر غټ تضاد دی چې بالکل شک نه دی یو دام سیز دی چې هغه کیږي د یو کده سه حالات کې دی چې صوبہ او الګو جوړیږي چې چکم پارټي بفاق کی لیول باندې به حکومت کې وي نو پی ٹی آئی وفاقی لیول والے حکومت کی نہ دے نو دا پی ٹی آئی وس نہ بار دے دا خبر اچھا آغا دلتا نو صوبہ نوی صوبے جوڑے کی
خاص ستاسو په خیال پښتانه ووټران چې کم دي یا خلک چې دي پښتانه دا دا به دوی په مستقبل کې دي قیمت ان لاغي خو بر دي عمل رانه سي کنه بس خلک به ومني
خلک ونه مني جی ولې چې دا دا یو داسې خبره ده چې څنګه موږ مخکې وکړل چې عوامي نېشنل پارټي د دې دې خبره باندې چې د صوبې نوم عوامی نیشنل پارٹی تا یو ډیر سترونګ پوینټ بوور کی سلور کال الیکشن پر راځي هغه وخت کې عوامی نیشنل پارٹی بده باندې
په پېښور کې میشت خبریال او څېړونکی انتخاب امیرو چې د تحریک انصاف او جمهوریت اسلامي لخوا ځخه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د راوړل سو قراردادونو چې یو د هزاره جلا صوبې جوړولو په اړه او بل د صوبې نوم هزاره پښتونخوا کولو په اړه څېړنه کوله نن په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتونو تر سوري لاندې د اوبو او انرژي نړیواله ورځ لمانځل کیږي په دغه اړه په مختلفو ځایونو کې د اوبو او د انرژي په اړه باندې خبري اترې سیمینارونه او پروګرامونه کوي دا چې په پښتون وطن یعنی خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو جنوبی پښتونخوا او سره افغانستان په دې سیمو کې د اوبو ستونزې په کم شکل کې موجود دي آیستا کم حد کې دي دا سوال یا د پښتنه د یو پښتون کارپو چې هغه له پېښور زراعت یونیورسيټي څخه پی ایچ ډی یعنی ډاکټري کړې ده د تحفظ نباتات په مضمون کې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې هغه تجو قاسم کاکړ سی په نوم دی قاسم کاکړ سی تاسو سره کلی کوم نو زما لومړی پښتنه دا ده چې په پښتون وطن کې آیا د اوبو د ستونزې شکل کم یو دی آیا د اوبو ستونزه ستا په کم شکل کې ستا
وسم په دې ځایونه کې د اوبو د شوره د ټولو سوي مسلې ښه او تر ټولو زیات د اوبو په موجوده پښتانه وطن کې په پاکستان په جغرافیه کې د نن ورځې د اوبو د تقسیم مسله ده چې د اوبو تقسیم پر داسې دنیا شو دي لکه څنګه چې پاکستان له هندستان سره د اوبو د مسلې پر دنیا باندې ښه تعامل لري داسې د پښتانه وطن پاکستان کی قبائلی موجودہ
قاسم کاکر صاحب دلته یو بل پښتنه دا د چخپل په وطن کې ځننه چې کم کار کله دا او د پښتنو زیاتره مزکی او زراعت او معاش له کرکلی سره تړلې دي خپل په هغه حواله باندې د اوبو حالت په کم حال کې دی
بنیادی خبر تقسیم چکے بنیاد باندھی ابھیانے دغه چې هم تر اوسه موږ څنګه نه دا کړی ایون تر دا دا ته پوری چې نه مونږ له پوری څه دی لږی او بیا دغه چې وکړي یو بل نه لري چې د غازی بروتا په نامه باندې غازی چې د پښتونخوا وطن یې ساده د بروتا چې دا د پښتونخوا وطن یې ساده د بروتا نوم سره سره چې دی او و چې ټول سره په باسین باندې کیږي او چې و اباسین په وګوري اباسین بالکل وچ شکل اختیار کړی دی ځکه چې غازی بروتا چې دا شینه بېږي نو دا پر روان وخت کې چې پښتانه مکمل طور په دې پوسی دا دوی په دې باندې د هڅې نو دې ته دا ډېر غټه دغه وی د یو قسم د دښمنۍ برابر خبره به وګرځي چې بروتا اوبر واړولې د پنجاب پر کار باندې او واغه کې د پندغه ورکې ازموږ د اوبو چې کومه حصه ولا هم د جوړ مخکې چې کوم تقسیم شوی دی په کې اګیانا نه نه د پښتانه وطن کې ورته پاتہ ده څوک چې دا په یادې مرسته خلل سي نو بیا راسو موږ ودې وطن کې څو فکرو هغه کوی ته راسو چې موږ ته پکاره ده چې دا چې دا مخې نواني دې څو پدې پښتانه وطن کې چې خلک خپل فساد کوي هغه
د قاسم قاسم
او په څو ضرورت موجوده
قاسم کاکر صاحب عمدے تراظم کا پسادہ شبہ کی پساتہ انداز کی دے دے وطن خلگ تو سیدھا اوبو پہ استعمال کی دوی کم کم احتیاطوں نہ وہ کی پچا طریقہ وہ کی
واحد الریگیشن پنام باندھ کی کم خرچہ بجلی مسئلہ او دا موږ کوم کویا دې سړي او دا وګورو د مزکې د شکم در افاسو در روان مسلم د پاتې د عام ختمو او نو موږ تر واحد معیار دا ده چې موږ په ټریګیشن ته خپل باغات او مهم خبره ده چې بل دغه چې په
تاسو خبره پورا کی بس بیا خو ډیر لږ وخت را سره
یو موږ دا خبره وکړو د خپل پښتنو ورو وڅ چې دوی دا دغه تسي او د ریګیشن تسي او سره سره دا هغه پښتون انتخاب وکړي په خپل وطن کې چې هغه د لپاره
ډیره مننه د اوبو نړیوال روز و قاسم کاکړ پی ایچ ډی کړی ده د پېښور زراعت پونتون څخه را سره د اوبو پستون زغیدي او اوس 12 بجې سوي دي اسرار الله مومند به د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
نن سهار د کراچۍ ښار سره نږدې د بلوچستان صوبې په هب سیمه کې په آر سی ری سړک څلور ګاډي جنګېدلې دي چې له امله یې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي انور کاظمي نن سهار مشالې ډوتول په پیښه کې شل کسان ژوبل شوي هم دي. د سیمې ډي ایس پي ضیا مندوخیل رسنیو ته ویلي د پیښې ښکار شوي بسونه له کوټې، تربت او ګوادر څخه کراچۍ ته روان وو. پرون د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو او د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منځوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی او دا یې د صوبې د تقسیمولو سازش بللې. د پاکستان د آئین له مخې د صوبې د جوړولو قرارداد له صوبې اسمبلی په دوه تهای اکثریت سره د منځوریدو وروسته به بیا د دې حتمی فیصله په پارلمان کې هم په دوه تهای اکثریت سره کیږي. د حکومت او طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ بنن غونډه کیږي. دا خبره نن د طالبانو د مذاکراتي کمیټې یو غړي د نوم نه قودلو په شرط له مشال دو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا تکړه چې دا غونډه د کورنۍ سر وزیر چودري نثار علي خان را بللې ده چې پکې به د سولې د مخامخ خبرو لپاره د ځای په ټاکنه او نورو چارو باندې خبرې کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلوالو لخوا د بیګنا ملکیانو وژنه وغندله او پرون یې له مشال سره په خبرو کې د عمل د بشري حقوقو برخلاف وبلو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان موافقه وکړه چې ردوی شاوخوا 1500 ملکی څارونکي باید د شپږو میاشتو لپاره په یوکران کې ځای پر ځای شي. بلخوا روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې مخې به یې کرامیا د روس یو برخه شي.
سرار الله مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې سراج زهیر د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس اخبار خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې نه د پاکستان نه کوم ملک پوز غوښتی دی او نه یې مونږ چرته لیږو او د بحرین د بادشاه دوره د پاکستان په ګټه کې ده. اداریه وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف عرب ملکونو ته د پوز لیږلو په حواله دا بیان ډیر واضح او په ډاګه دی او د دې نه به هغه خلکو ته پیغام ورسي څوک چې افواګانې خوروي او دغه رنګ د پاکستان قام په ذهنونو کې چې کومې پوښتنې را پیدا شوې وي د هغې جواب هم ترلاسه شو. د ادارې په وینا اوس ضرورت د دې احساس او ادراک دی چې هر ملک ته نورو ملکونو سره اقتصادی، سیاسی او عسکری اړیکې لري او هر ملک ته خپل مفاد خواږوي. نو د عرب ملکونو د مشرانو دورې د پاکستان په ګټه کې دي نو باید چې بې د سوجي څوک په چا باندې تنقید ونه کړي او دا فاګانو نه ډډه وکړي چې دا رنګ دا قام د نور ذهني پریشانی سره مخ نه کړي شي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې د یوې ډلې خیال دی چې دلته آئین، پارلیمان، عدلیه او ټول نظام غیر اسلامي دی. نو ځکه پاکستان یو اسلامی نظریاتی ملک نه دی او دلته د اسلامی نظام راوستو د پاره د طاقت استعمال جایز دی. خو دیرستیو کې د تحریک طالبان لخوا پسندیدګي سره مذاکراتی عمل مخ په وړاندې بوتلو او د امن د پاره لار هوارول وروستو اوس د دغه دریز تکرارول نه ډډه کیږي کوم چې خه خبره ده. ادارې مخ کې لیکي چې بل طرف ته هر مسلکی او مذهبي ډله په دې خبره متفق دي چې پاکستان کې د آئین سازي د پاره ټول مذهبي ډلو دې کې ګډون کړي او د اسلامی دستور جوړولو د پاره یې دویش بنیادی نقطې ټاکلې وي چې تر مخه ملک کې هیڅ یو د قرآن او سنت په ضد قانون نه جوړیږي او غیر اسلامی قانونونه به پارلیمان د اسلامی تعلیماتو مطابق جوړوي. اداریا اخیر کې وایي چې همدا خبره وړاندې ورځو کې وفاق المدارس د سوري لاندې شوې یو غونډه کې هم مکرې شوه چې پاکستان کې د وسلوال جدوجهد بالکل اجازت نشته او دوی خپل اعلامیه کې حکومت ته ځینې تجویزونه ورکړي وو. نو پکار ده چې په دغه تجویزونو عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز د ترګړې په ضد د روان جنگ او د فاټا د حیثیت په اړه مقاله خپره کړې ده چې لیکي نور دغه جګړې ته د پای ټکی ښودل او د فاټا ولسته د خپلوي احساس ورکول پکار دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشري انتخاباتو وړاندې د وسلوالو بریدونو په اړه لیکل کړي دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه د نیوز کې لیکوال ایاز وزیر لیکي مشتدا کتل پکار دي چې د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته حالات څنګه بدل شول. هغه وخت په فاټا کې هیڅ ډول پوځیان نه ول. د حکومت او قبایلو ټول چاري او ستونزې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر مخ وړل کېده. نوموړي ته به د ولسي وسلوال ځواک، اف سي یا سرحدي ځواک، خاصدار او قبایلي ملکانو مرسته تر لاسه وکړي. دوی په کامیابۍ سره په دې سیمه کې امنیت ټینګ وساتي او د خپل مغربي پولو ساتنه نه یوازې د 1915 او 1901 کلونو په جنگونو کې وکړه، بلکې پر افغانستان یا د روسي حمله پر وخت هم للاسه ورنه کړل. مقاله کې راغلي دا بیل خبره ده چې د ترهګری په ضد روان جنگ زموږ دی کنه دی، بلکې موږ ته حقایق درکول او پر مخ تلل پکار دي. امریکا چې د ترهګری په ضد جنگ کې موږ دې ته اړ کړو چې ملګرتیا وکړو، اوس له افغانستان د وتلو تیارې نسی. نو بیا موږ ولې دا بار تر اوسه پروژه اخیستی دي؟ راځي چې خپل کام ته وایو چې موږ نور د امریکا په شمول د بل چا د جګړې لپاره نه جنگیږو او نه هم بل چا ته دا اجازه ورکوو چې زموږ پر خاورې یا زموږ له خاورې جنگ وکړي. موږ باید پر دغه خپل عزم ټینګ پاتې شو او د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې باید د دې اجازه ورنکړو. مقاله زیاتوي په داسې کولو سره باید موږ د فاټا ولس د خپلوي احساس ورکړو چې د مودو راهیسې له پامه غورځول شوی دي. دوی ته باید وویل سي چې دوی هم د پاکستان د نور خلکو په څیر د احترام وړ دي. له دوی سره به د بهرنیانو یا د درېمې درجې د خلکو په څیر چلند نه کیږي او د دوی حقونه به د نورو پاکستانیانو سره برابر وي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د زیارت په ماښام د کابل په سرینا هوټل کې د طالبانو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه چې په نتیجه کې نه ولسی وګړي ووژل شول. تر دې څو ساعت وړاندې په همدا ورځ په جلال آباد کې په یو سوال برید کې لس پولیس سرتیري ووژل شول. مقاله لیکي دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په افغانستان کې د اپریل پر 15 نیټه د ولسمشري لپاره انتخابات ترسره کیږي. وټور کول ته د افغانستان په تاریخ کې په ډېر مهمه سترګه کتل کیږي، ځکه چې د دې په نتیجه کې به واک په لومړي ځل په سولیز ډول بل حکومت انتقال شي. دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د ناټو لخوا نیول سوي او اویا طالب بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي شول. دا بندیان د بګرام د زندانه د 15 بندیانو تر خوشي کولو یوه میاشت وروسته خوشي شول چې د امریکا او ناټو لخوا پر خوشي کولو سخت نیوکې وسوي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. امریکا د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځینو نږدو ملګرو بندیزونه لګولي دي چې په نتیجه کې به اوس هغه کسان په نړیواله کچه خپل کاروباري هلې ځلې پر مخ نسي بوستلای. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو رپورټ شاهین بونیرې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد ځینې داسې ګامونه اعلان کړي چې په نتیجه کې به د روسیې د ولسمشر پوتین نږدې ملګري چې روسی چارواکي او کاروباري خلک پکې ګډون لري د بندیزونو سره مخ شي. په راپور کې راغلي دي چې د بندیزونو وروسته له هغه عملی کړل شوې دي کله چې پوتین د یوکرين کرایمیا سیمه په روسیا ورګډه کړه. د اوباما انتظامیه په دغه اړه د نورو سختو ګامونو پورته کولو دړکه هم ورکړې ده. د امریکا د خزانه وزارت لخوا په بینک روسیا هم بندیزونه لګول شوې دي. دا د روسیې په شلو غټو بینکونو کې شمارل کیږي. د بینک په مشر هم بندیزونه لګول شوې دي. په راپور کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوې دي چې د بینک لخوا د ولسمشر پوتین نږدې ملګرو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي چې د بندیزونو وروسته اوس دا کسان په امریکا کې مالی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ډالر کې کاروبار کولو کې به ورته ستونزې وي او په اروپایي هیوادونو کې به ورته کاروباري هلې ځلې اسانې نه وي. د روسي هغه چارواکي چې د مارچ په 11 نیټه د امریکا لخوا د بندیزونو ښکار شوی دی وای په امریکا کې اساسې نه لري او داسې سخوایش هم نشته چې د هیواد ته سفر وکړي.
شاهین بونیرایو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کناډا حکومت او د افغانستان جمهوریت ریاست د کابل سرینا هوټل کې په ولسی وګړو باندې د وسلوالو حمله په کلک ټکو کې غندلې ده او د افغان خبريال او دغه د کورنۍ په وښنه شوار خفقان ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز ولسمشر کرزی د افغان خبريال سردار احمد کورنۍ ته د خواخوشي مراتب وړاندې کړی دی. تفصیل د جناقال کوزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغان ژورنالیست سردار احمد په وژنې ژوره خواشینی ښودلې او په پیغام کې ویلي دا ډیر د خفګان ځای ده چې یو تکړه او با استعداد افغان خبریال د هغه میرمن او دوه خواږه ماشومان د سیرینا هوټل په ترورستي حمله کې ووژل شول. د دې کسانو وژنه یو ستر جنایت او زړه دردونکي غمیزه ده. زه د سردار احمد کورنۍ او د افغانستان ټولو خبري رسنیو ته تسلیت وړاندې کوم او شهیدانو ته د جنت استدعا کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د سیرینا هوټل ترورستي حمله او د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د میرمنې او ماشومانو وژنه سخته غندلې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ وویل د فرانس پرس اژانس د تکړه خبریال په وژنې سخت خپه ده او له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دې وزارت په خبري کانفرانس کې وویل د دې حملو عاملان بې ځایه د افغانانو او د دوی د نړیوالو متحدانو وینې تویوي او هغه هم په داسې حال کې چې افغانان د نوي کال ورځې لمانځي او تاریخي انتخاباتو ته تیاری نیسي. ساکی تایید کړه چې د سیرینا هوټل د پنجشنبې د شپې حمله کې په وژل شوو کې یو امریکایي تابع هم شامل دی. دې زیاته کړه له دې وحشیانه حملو څخه معلومیږي چې وسلوال په هیڅ ډول د خلکو ژوند ته درناوی نه لري او په افغانستان کې له عادلانه او آزادو انتخاباتو څخه بیره لري. د کاناډا حکومت هم د طالبانو دا حمله په کلکه غندلې او وایي چې عاملانو ته یې باید سزا ورکول شي. د نوي کال په شپه د سیرینا هوټل د ترورستي حملې په قربانیانو کې دوه تنه کاناډایان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد په یو بیان کې د قربانیانو کورنیو ته خواخوږي څرګنده کړې او وایي د دغو کسانو زیاتو یې له افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ژوند وقف کړی و تر څو افغانان د تعلیم په ګډون په ټولنه کې د ښځو او نجونو د ونډې په زیاتولو سره د خپل ځان لپاره یو ښه هیواد جوړ کړي. د دې ډول خدمت او کار په بدل کې شخړې او په خاص ډول د نوروز پر مهال دا ډول عمل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو شرارت ښیي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشري حقوقو د کمیسون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما چارواکي وایي په ملکیانو باندې حملې د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او ارزښتونو پر خلاف عمل دی. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل سیرینا هوټل کې د ملکیانو وژنې ته په اشاره سره د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په ملکیانو باندې باید حملې ونه کړي.
موږ په دې حالت کې چې دغسې حملې چې مستقیما په ملکي وګړو باندې کېږي په کلکه غندو. ملکي خلک که چېرته د حملې لاندې نیول کېږي د بندلي بشري قوانینو کاملا په مخالفت باندې ده او مجازات باید وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې څلور تنه حمله کوونکي د نوي کال په شپه سیرینا هوټل ته داخل شول او په ډزو کې نه تنه ووژل چې د دوو ماشومانو او دوو ښځو په ګډون د قربانیانو 15 تنه افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې د سیرینا هوټل په حمله کې د دوی یو تبا وژل شوی. دغه راز د کاناډا حکومت هم ویلي چې په دې ترورستي حمله کې د دوی دوه تنه اتباع وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې په حمله کې یو کاناډایی، دوه بنګلادیشیان او یو د پاراګوای هیواد تابع وژل شوی دی.
پر سیرینا هوټل باندې برید او په دې اړه جزئیات له جان قال کوزیم اوریدل چې په کابل کې دغه برید سوی و. خو د چارو کارپان بیا وایي چې وظیفوي غفلت او په امنیتي ادارو کې د وسلوالو نفوذ دغه شان لوی حملو ته زمینه برابروي. کتونکي په دې نظر دی چې د وسلوالو طالبانو د دغه شان حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان په نظام کې اصلاحات او د خلکو همکاري راجلبول اړینه ده. رضوان مراد یو چلنیز رپورټ په دې جوړ کړی دی.
د پوزي چارو کار په هنوي په وظیفه کې غفلت او د افغان امنیتي ارګانونو له داخل څخه له وسلوالو سره همکاري په کابل او ولایتونو کې ورسیو بریدونو ته لار هواره کړې ده. د پوزي چارو کار په متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل دا امکان نه لري چې دا ډول حمله له داخل څخه له همکاري پرته په یوازې سر په ورځ دوو کې پلان او بیا عملي شي.
دا غفلت خو کاملا واضح خبره ولی اصلي خبره دا ده چې مخالفینو د افغانستان د دولت په امنیتي قوتونو کې نفوذ کړی ده. دا داسې نه ده چې تو درېږه د یوې ورځې خبره ده. دا پلانونه له اقل شل شپې یوه میاشت کمترین وخت کې 15 ورځې ده چې دوی دغه ځای په نښه کوي، دغه ته راځي، لاره د دخول، لاره د عبور، دغه ټولې سنجوي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وایي تر کومې پورې چې په نظام کې اصلاحات نه وي راغلي او حکومت د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي د دغه شان پیښو مخنیوي ګران کار دی.
یو دولت په هغه صورت کې کولای شي چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي خلک بیا د دولت سره همکاري کوي. هلیږي موږ مشکل ټول د دولت ادارې سره د ولس هم دی او دا مشکلات هم چې رامنځته کېږي د همدغې پسې د ادارې د کابله ټول افغانستان خلک هم په مشکل ګرفتاریږي او دوی هم ورسره ګرفتار دي.
د چارو کارپوهان وایي که افغان امنیتي ارګانونه له نړیوالو ځواکونو سره په همغږۍ د دغه شان بریدونو په مخنیوي کې پاتې راشي نو دا لرې نه ده چې دا وضعیت به په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو په ونډه منفي اغېز وکړي. خاغلی امر خیل وای د انتخاباتو د امنیت پلان باید عملی بڼه ولري او له نړیوالو قوتونو او په ځانګړي ډول استخباراتو سره شریک شي.
اول خو ضرورت ده چې دوی ډیر منظم پلان ولري، مخصوص هغه افراد او اشخاص چې د امنیت لپاره ضروري دي هغه باید روزل شوي وي او پلان دقیقا د خارجي قوتونو سره یو ځای مخصوصا په کشفي او اطلاعاتي موضوع کې د هغو سره کاملا یو ځای جوړ شوی وي او په دې کې تمرین شوی وي.
په دې وروستیو کې په فاریاب، ننګرهار، کابل او قندهار ولایتونو کې د ډلې سو ځانوژونکو او وسلوالو بریدونو په نتیجه کې د افغان امنیتي افرادو په ګډون ګڼ شمېر ملکی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه وروستیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
رضوان مراتو د ملګرو ملتونو د ګټوالو لپاره د عالي کمشنری د کلنی ریپورت له مخې افغانستان د هغو هیوادونو د لیست په دریم مقام کې دی چې وګړي تیر کال په بهر نړۍ کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان لپاره د دې ادارې ویاند وایي چې د 2012 کال په مقابله کې د هغو افغانانو په شمیر کې چې اروپا او نورو هیوادونو ته وتلي کموالی راغلی دی. رضوان مراد یو ځل بیا په دې اړه یو ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویاند وایي د 2012 میلادي کال په مقایسه تیر میلادي کال د هغو افغانانو شمیر کم و چې اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره مخه کړې ده. د یونیسار د کلنی ریپورت له مخې افغانستان د هغه لیست په دریم ځای کې دی چې اتبایو تیر کال په پرمختللو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان لپاره د یونیسار د ویان نادر فرحت پوینا په دې ریپورت کې مثبته خبره ده چې بهر نړۍ ته د پناه وړونکو افغانانو شمیر د تیر په مقایسه راټیټ شوی دی.
افغانستان در
ردیف سومی کشورها قرار داره. دوی افغانستان په دریم مقام کې ده. لومړی سوریه ده، دوهم د روسیې فدراسیون ده او افغانستان په دریم ځای کې ده. په مجموع کې د 2012 میلادي کال په مقایسه د هغو افغانانو لړل څخه 9000 کم شوی چې په دغه کال کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری وای نادر فرهاد وای دا مهال 1,000,000 او 600,000 افغانان د راجستر شو کډوالو په توګه په پاکستان کې میشت دي. د هغه په وینا په ایران کې د هغو افغانانو شمیر چې د اوسېدو قانوني اسناد لري څه باندې 800,000 ته رسیږي. ښاغلی فرهاد وی په دې کې هغه افغانان شامل نه دي چې دغه دواړو هیوادونو ته تګ راتګ کوي. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د کلنی ریپورت پر اساس تیر میلادي کال شاوخوا 400,000 کسانو 477 صنعتي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. دا شمېره د 2012 میلادي کال د اعلان شوي شمېر په مقایسه پسلو کې 2.5 زیاتوالی خي.
دا رضوان مراد او څو پرتزو خبر پښتونخوا ته او په خبر پښتونخوا کې د لسم امتحانونه شروع شوه دي. که څه هم واکمن تحریک انصاف حکومت دا داوا کړی و چې په امتحانو کې به نقلونه نه وي او د دې لپاره ځینې ویډیوي کیمرې هم لګولې وي. خو البته ځای خلک وایي چې اوس هم په امتحانونو کې نقلونه کوي. په دې موضوع باندې د مشال ریډیو خبريال عمر دراز له بنو رپورټ را لښوري دي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غسرګندونې نه پس چې دا ځل به په صوبا کې د نهم او لسم ټولګو ازموینې پاکې صافې او سپېزلې ترسره کولی شي چې د اخباري دعوو تر څنګ یې په ځنو امتحاني مرکزونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم نصب کړې دي. خو د ټولې صوبې په سیر د بنو بورډ سره تړلې سیمو بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان کې دغه دعوې د خلکو په وینا حقیقت ته و نه رسېدې. په امتحاني حالونو باندې ډیوټي ورکوونکو او عامو خلکو وینا ده چې شمالي وزیرستان تر څنګ بنو او اطرافو کې په دغه حالونو کې شاګردان نه یوازې په خلاص مټ نقل کوي بلکې د بهر نه هم ورته د نقل د ترسیل سلسله روانه ده. د بنو یو سیدون کې سعود خان وایي په ځنه حالونو کې کسی سی ټی وی کیمرې لګېدلې خو د کیمرو لپاره بجلی هم نشته.
په باندې چې په پنځه شپږ خالي نشته سی سی ټی وی کیمرې خو لګېدلې دي څه ضرورت خو نشته که چېرې بجلی نه وي. بجلی نشته دی نو سی سی ټی وی کیمرې هېڅ ضرورت نشته دی. شاګردانو دا کیمرا نقلی څرنګه ونسي چې بجلی نشته دی.
پروفیسر محب وزیر چې په ځنه امتحاني حالونو یې د څارونکي ډیوټي کړې وایی که هر څومره صوبایي حکومت د نقل د روکتام دعوې کړې خو دغه سلسله د پخوانه هیڅ بدله نه ده.
دا کل امتحانونه چې کوم دي هغه مخکې امتحانونه څه ډېر بدل نه دي. په هغه انداز کې نقل چې کوم رجحان دی هغه برقرار دی. د نگران عملی بوټي مافیا دو عامو کمالا باسرا دو لس ڈل چکیما سیٹی علاقے کے فوٹو اسٹیٹ مشین بنداول جم گٹھے بنداول دا یہ وکڑل او ننا پ حالینا کے بیاہ زدا سے گن چ مکمل لکفری ہن ور پڑا شوی تر کے پٹاول یہ وکڑل
ہم دغا پختنا مو چ کلا د بنو بورڈ او بنو تعلیم سانگے مشرانو نا وکڑا نو دوی یوازے ہم دوم روے ازماینے پ تسلسل سرا روانی دی او دوی تر خپل هدا مطمئن دي. د یادونه دا چې روان کال بنو بورډ نه د نهم او لسم ټولګو ټول سلور سلویغ زره اته سوه او پنځوس شاګردان دي چې په یو سلو اتیا امتحاني مرکزونو کې ازماینې ورکوي او یولس سوه دیرش نگراني عمله ورباندې تعینات شوې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نو خیالونه نو سازونه
په سلور نیمه بجې
او سمجو ډیر اسماعیل خان ته په ډیر اسماعیل خان کې د په ډیر اسماعیل خان کې یو کالونی ده او په هغه ځای کې ډیر شمیر کسان اوسي. وایي چې شل کاله د دې سیمې سوي خو هلته لا ورته د بجلی او نور سهولتونه نشته او یو شمیر نورې ستونزې لري. د مشال ریډیو په ډیر اسماعیل خان کې خبریال سیلاب مسعود له دې خلکو سره خبرې کړي او د دوی په مشکلاتو باندې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ډیر اسماعیل خان ټاؤن شپ اوسېدونکي وایي چې د دګی ټاؤن شپ بنیاد شولو شپږویشت کالونه کېږي خو اوسېدونکي یې بیا هم د بنیادي ضرورتونو نه بې برخې دي. په دغه اولې سره د دګی ټاؤن شپ یو اوسېدونکی رضوان الله قریشي په دګی رنګ جاګېږي.
زموږ مسایل ډېرې دي، خصوصا د بجلی په باره کښې. د میز د ډډیې ګوشه فیډر د میز لوډ شیټنګ اٹھارہ گھنٹې دی. ای پی ڈی سامنا میز د ایم این اے مولانا فضل الرحمان یې لطف الرحمان هغه ته وکړو
مشر
ڈاکٹر گور زمان مسعود ویائی چدگی ٹاؤن شپ موجودہ ستر چرواکی پا اول زل زن شکا رونا وکڑل چل مخی میش شگڑا مانو خور سرا دے نورو بنیادی ضرور تونو پر کولو یلا حزن لارو
موجودہ پی ڈی کم از کم دغه حوالے سره میډیا دا شکریہ ہا دا کوي او دا سر مرسنه ہا کوي چکی ما صفائی تو ا کمپلیٹ دا صفا کرا چ سورا بیٹی میٹی وی بخشے چھ شی بخشے اگا ٹول ور کڑل کیم دل تا میډیا دا سرفیس واٹر کیم ڈرینیج سسٹم اگا ہا دا لگیا دا اگا ہا صفا کوي پابندے ڈیرات پر دا چار کڑی دو کیم میج مین مسائل دی ڈیرا ٹون شپ 25 سبی سال ورشول پدغی کشی میج دا پرزور ڈیمانڈ کوي چ ترویسا پر دی بجلی مسئلہ مشتا الشوی نہ دو نٹ ترانسفارمر لګیدل دي نه تورینه لګیدل دي که تورینه لګول دي میډه خپل لګول دي یو دوه ترانسفارمر دي پیغه موږ میش گزارا کوي دغه نه روا ګټر لاين چې کیم ده ا کمپلیټلی پاندای
په دغه اولی سره د ټاون شپ پروجیکټ ډایریکټر انجنیر خان بیگ د مشال ریډیو پښتانه په دا رنگ و جواب اوله
ما خپل سیکرټری صاحب طریقې دي مو ته 3 کروڑ روپے ور کی ایکسٹرنل ریکریشن دبارہ او 1 کروڑ ور کی چې کوم سیوری لائن چوک دے او انشاء الله زو کوشش کوم لګیا چې دمو پیډر نه چې کوم بجلی راځي چې ټاؤن کې بالکل لوډ شیڈنگ نه کیږي بل چې دا فیډر زمو خپل دے
د ډیرس مل خان ټاؤن شپ او سه دن کی دا هم یای چې سولی پښتونخوا خصوصا په ډیرس مل خان شه داغه ټاؤن شپ د پېښور یا تبا ټاؤن شپ په سر امیت لري خو ضرورت دا دای چې د پښتونخوا حکومت چارواکي د سیمه عوامي نمائندګون او د ادارې ذمہور افسرون د هی ټاؤن شپ په لوري پام وکړي او چې څومره نیمګړتیاوي دي هغه زر پورا کړي سلام مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
فاټا د اصلاحاتو په لور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره غټور دی
دا زمونږ د ډیر مودې ارمان دی د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا په ټولو جنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم نه امن دی الحمدلله اسې بدامنی خو ټول پاکستان کې ده اسلام آباد کې مشته په پندای کې مشته دې کې بالکل کې دې شي ممکنه ده او زه مو چې حکومت دی وکی
د دې یو نور پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
او سم په ورستي د خبري غړي په ورستي شی بو کې درته یو بل ریپورت اورو هغه د شاعران وای د پښتنو په مزګه د تیری بل سيزي په بدامنې لوجي د پښتنو شاعري لغمه زوړه کسوي ده چې د دوی په فکر یو لویزیان دی ځکه چې لدی سره د پښتنو د ژوند او کلتور نور برخي شکلا او رنگونه له پامه غورځول سوي دي اسرار لمومند په دې اړه له شاعرانو لیکوالانو سره خبري کړي او دا ریپورت جوړ کړی دی
ل پښتو ادب سره ترلی خلکوای په پاکستان کې د پښتنو په ځمکه د تیرو څباندې لسو کالو بدمنې د پښتنو د ژوند د نورو برخو په چیر د دوی په شاعرۍ هم اثرات کړی دي د پېښور یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد او لیکوال راجولي شاه خټکوای کڅ هم سپرلې شروع شوه پټیشن دي خو د په خبره په پښتو شاعرۍ کې د سپرلې ګلونو خکولا او شینکیزه چاودنو بدمنې او خفګان نیولې
دا ګوره سپرلې دی او غرونه راغونه غونډه مېره او پټي ډېر زیات خپل دي کنه نو هغه چې فولکلوري ته پوهه کوي چې خندا پرو غوزونه کیږي دا غلې زړه د چا څخه په خندا شي نو سره وته نشي غرونه تا د کور بهر پټو ته مېرو کې د غسي ګرځیدای نه شي د ګلونو تماشا خوند او بل شخصه او که مثلا ګلونو هر څه په خندا دي دریا ګل ابرانو واورې هم ورې دلې دي ارسه خو یو غمګین احساس سي دي د دې د ژوند یو فکر وي نو دا شاعري کې پاهي کې رنایت پاهي کې ترنم او پاهي کې سندریز د ماحول ذکر کیږي نه نو هغه د پاره یو موډ هم غواړي
بلخ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه لورلای کې د ټولنیزو چارو کارپو او ځوان شاعر رازق فهیم وای د تیرو څو کلونو بدمنې له پښتو شاعرۍ د ژوند رنگونه وړي دي
نو اوس کته د پښتو شاعرۍ وګورې ته دا سي نو ما ته خو کله کله دا سي نه چې درد ډېر دی پکې چې ډېر دی پکې او شاعرانه دغه څه دی کنه تنوع چې کوم ژوند خپل تنوع نه کوي هغه په کتاب ده او دا غو جوه هم څه ځکه چې ژوند په خپل ډیر راغله دی ریډیوس ته په ډیر تک ته په کې او دا غا رنگونه او دا غا شایستونه او دا غا خوندونه ټول زموږ په چاپرسل کې پټ شوی دی ته نو غیر دا غا غیز او دا غا عکس په شاعری کې دی
بیا راجولی شاه خټکوای په پاکستان کې روان حالاتو د پښتو ژبه د شاعرانو په خوله مہر وحلے او هغه شاعران چې د بدلون انقلاب جدیدیت او رومانس خبر به کولا وزغلی دي
د نړۍ د حالات سره په خپل شاعر مخشر دي چې تاسو ډیر خوش شاعر دي په درویش دورانی دي او کاغذ پیر محمد کاروان دي او کاغذ جهانی سید دي او څنګه چې خوش شاعران دي نو بلا نمونه دي نو دا هغه تبدات څوک ورته ادارې څخه دي هغه با سر خلقو پورے رسی چندے چھو شخو شالی سوشی جی مخورتا او با کیا دا نو دا شاعرہ دا پارا دا شعر دا پارا جی کم ماحول پکاری کم دا ہوئی دا شاعران دا پالن سائن دا گرن ماحول نو آغا نشتا خوبل دا پختین رومانی سے کر چکم دے آغا اوس دا سے ندے اوس با آغا دا وطن یا دا کری خورانی جاری او ویرانی او کنا د خپل شنا خایس د محبوب خایس ته بجوري او عام ضروري ده دام ضروري ده او مونږ باندې راته پلیشي حالات کې
رزق فهم وايي شاعري د ټولنې او حالات وکاسي کوي او په پښتو شاعري کې هم د پښتنو غمیز دي خو دا په خبره بیا هم پښتنو شاعرانو لره پکار دي چې د ژوند کلا او خایس په زور په خپل شاعري کې وردن نکړي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انیس خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے